السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 سم کال د اکتوبر د میاشتې 2 منیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. هفتهوار پروګرام جمهوریت هم د خبرونې برخه ده، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی هند د کشمیر په اړه د پاکستان د سوري څلور نوکاتي پلان رد کړی دی. افغان ولسمشر وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګی شي. د اسرایلي وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټومي تړون غندلی. هند د کشمیر په اړه د پاکستان سوري څلور نوکاتي پلان رد کړی، خو ویلی دی د ترګری پاړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخ شوی دی بیا پیل کړی سي. د سپتمبر پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسلو لرونکو دواړو هیوادونو دی په کشمیر کې اوربند رسمي کړي، هغه سیمه دی غیر پوځي کول لپاره اقدامات وکړي. هند سمدستي دا خبره رد کړه او په پاکستان یې تور پورې کړ چې داوه کوي د ترګری اصلي ښکار هیواد دی، حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان د ترګرو روزلو او هغو ته د مالي سرچینو پیدا کولو تګلارې ښکار دی. تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل هیواد یې خبرو ته تیار دی، خو ترګري او خبري دواړه یو ځای نشي کېدلی. دې زیاته کړه چې هند او پاکستان څلورو نکاتو ته نه بلکې یوې نقطې ته اړتیا لري، او هغه دا چې پاکستان دې له ترګري لاس واخلي او خبرو ته کښېني. د پولیسان د مستونګ له بازاره درې کسان څشتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نښودلو په شرط مشال ډیډو ټول و سوال په یو ګاډي کې د بازار دکان تور نه نوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمہواري چا نه ده منلې. هلته تیر مازیګر د پولیسان اسمبلی اپوزیشن غړو د پولیسان پرمختیايي ادارې د شپږو کارکونکو تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلاسې فلا تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منلې. البته د کورنۍ چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړ چې ژر به دا کسان خلاص کړي. د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سختریزی پر ضد د قامی اکشن پلان تر عملی کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ او جرمونو پیښې کمی سوي دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم.
و بخشی په غلطی سمو د اشرف غنی شغ واوریدلی. تیر کال په دسمبر کې د پشاور پر سکول تر وسوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سختری او وسلوالو پر ضد د قامی اکشن پلان په نوم یو شل نکاتي تګلاره منظوره کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې د عمل کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسوال او کرکه خبرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولی دي. په سوات کې وسوالو د ځنګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نښودلو په شرط مشال لیډي ټول تیر ماښام وسوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځنګړو پولیسو سرتیری بشیر وواشه. د ده په وینا تر پیښو وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلو سیمو به کور کړسو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګنی خبر شوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګول توغ سرای کیمپ د ورغزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شو. بیان وای په لومړي پړاو کې به 900 کورنۍ ورغزو ته ستنېږي، او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کرم کډوال خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی لخلی زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 15 واړو قبایلي سیمو ټول بې کوره کړل سوي خلک خپلو کلیو ته ولېږول سي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د اچین د مومند اوسیدونکي جلال تېره ورځ مشال لیډي ته وویل د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي.
منګه خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پوله او پټای د غم کړ، په هیڅ شي کې موږ ته نه والي د شغ راغله. منګه سره د ظلمونه وکړه، پوله او پټام را نه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک را نه پاتې کړه.
بیکور کړل شوي خلک وایي وسوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي دي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالعزیز تېره ورځ مشال اډو ته وویل پلان لري چې ژر پاچین ولسوالۍ کې د وسوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. د زموږ د وطن پرستی د احساسات ستایو، خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو سوي جنګیالي دي ملي پوځ او پولیسو ته ورسي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. اشرف غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قمندانان ویلي چې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د ښار د نیول شوو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټومي تړون غندلی دی. نوموړي تېر مازدیګر د احتجاج په توګه خپله وینا ودروله چې ولې ملګرو ملتونه د ایران د دې ګواښونو په اړه غلی دی چې اسرائیل به ړنګ کړي. بنیامین نتنیاهو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي کتاب د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وښود او وی ویل چې په کتاب کې د 15 کلونو دننه د اسرائیل ختمولو مفصل پلان ورکړل شوی دی. د ول د 6 میلیونه يهودانو تر وژنو او یا کال وروسته د ایران واکمنان ژمنه کوي چې د هیواد بډنګوي خلک به یوازنی او ملګر ملتونه هیڅ خبرګون نشای او یوازې غلی ناستی. روسیه الوتکو تیر ورځ هم په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ او ویل چې د اسلامي دولت ډلې وسوالې په نشه کړې دي. خوشکاری داسې چې په بمباری کې لګېدلې سیمې د اسلامي دولت او شامي حکومت مخالفو ډلو تر واک لاندې دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابع اکرم خان د موسم او کرنسي له حال سره
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.14 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او شل او په کوټه کې یو کم 10 او 42 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مو لر بیا اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وای د قومی اکشن پلان په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیولی.
439 دهشتګردونو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
افغان ولسمشر وای یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو ضد جنګیږي. موده مخکې د بډبیرې پر هوایي اډې په برید کې ژوبل شوی اکرام الله خپل کیسه کوي.
په شیشه کې څنګه چې کوي طالبان روان ملډ وي هغه چې د پشپېلې باندې دروازه شیشو ول ما هم صرف شپېلې سیکړو خو بیا ډډه شوې.
د روس وارنو چارو وزیر وای په شام کې اوازې ترهګر پنخه کوي.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, it's a terrorist.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د اف سی آر اجتماعي زمواره برخه موضوع سیړلې.
د قبایلي خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تناسب په دی وجه باندې د فعالیت کیږي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای د سخت دریځ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې 55% کمی شوې ده. دا خبره نوموړي تېر ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازت نامو ترلاسه کولو ضرورت نه وي. غلام غوث معلومات لري.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلم استلو په پیخو کې 25% او د وژنو په پیخو کې 3% کمی راغلی دی.
23% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروسته تر دې دمه 431 ترهګر نیول شوی دی.
429 دهشتګردو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 441 ترهګر نیولی دی. د دین علاوه جالی شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوې دي.
گرفتار کیا گیا ہے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینې په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینې د ایجنډې اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازتنامې ختمول وو. د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکي موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازتنامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانې لګولو لپاره به اجازتنامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترهګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې په وخت وویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات لري.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلو په لویه جرګه کې د قبایلي سیمو د آئینی قانوني حیثیت په اړه قبایلو دې اړه خپل فکرونه وړاندیزونه څرګند کړل. په دې جرګه کې ځینو قبایلو دا څرګند کړل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو د امکان په حق کې دي او ځینو بیا د دې مخالفت ښودلو. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د فاټه نامنتخب شو د پارلمان غړو یو مسوده وړاندې کړه چې پکې درې تجهیزونه ورکړل شو چې یا خو دې په فاټه کې یا خو د فاټه په خیبر پښتونخوا کې شامل شي یا د بیاله صوبه جوړه شي او یا د فاټه کونسل جوړ شي. په دې اړه سیلاب محسود تفصیل لري.
د شپږم په 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شي د قبایلیانو لویا جرګه وشوا چې په کومه کښې د باجوړ نه تر سولي وزیرستان پورې او د نیمې قبایلي سیمو قبایلیانو برخه واخیسته. په دا موقع یو شمېر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلي سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کښې یې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته دا رنگ و جاغدل
بازار گل افریدی میں نوم دے خیبر ایجنسی دا دے من پر زور مطالبہ چ تر کما پیرے قبائل پل والو کولا نی واپس شوی امن نی روغن پالو کا کینو تا پیرے قبائل من نہ چڑل شی او دا کم بل چ پشوے دا کی قبائل نمائندگی نشتا چ کما یو پیسہ کی گی یا کم تبدیلی رو چ چا غل قبائل پ نمائندگی سرا کروش
لگ نو زمان میں نوم دا فار فہاد دارے سی ان چ دا تبدیلی دا عوام نہ تپوس وشی ټولو قبائل و چې کومه اکثریت ځان له یو نظام پخ کړ هغه سې د تبدیلي راشي.
نواز وزیر د وزیرستان سره مې تعلق دی. زه خپله دا رای در کوم چې میز د کې پی کې سره شامل شي چې کې پی کې سره میز شامل شي او میز تور دا فائدہ وي.
د مونږ نوم نور محمد مسعود دی. دا چې کومه جرګه وي په حال روانه دو دا په دغه نوم باندې غلی دو چې د میز پارلمنټری چې کوم بل پاس کړای دی چې پاټا دا په کې پی کې شه زم شي میز دا نه غوړي چې پاټا دا په کې پی کې شه زم شي میزون ته یو ګوښه یې سي ته غوړي دا غوړي چې بلوچستان چې څومره پښتین دی چې کوم د اف آر پښتین دی او د وای ایجنسی کوم پښتین دی چې څومره پښتونخوا دو دا ټول د یو زوی ته شي دا ټول د متحد شي پکه دا شره و یو زوی ته شي دغه اثر په پیران د نیو شو چی
زم ملک خان مرجان د شمالي وزیرستان ایجنسی نه تعلق لرو. نیش قبایل به اصلاحات وړي چې نن دغه قبایل وا مشترکه فیصله وکړه میر خپل تشخص چاته نه ورکاوي.
زمانو مسکر دی زاد بجوړ ایجنسی سره تعلق لرم. دی جرګې ته چې مونږ راغلي یو خو دلته بعضې خلک غلط بیانی کوي چې دا دې په خیبر پښتونخوا باندې ګډی شي. نو مونږ په خیبر پښتونخوا باندې د ګډېدو ډېر په سختو ته کې غندنه کوو چې پاټا دې علاحده شو.
مون نوم بادشاهي خان دی. مسعود قبیلې ساوت وزیرستان سره مې تعلق دی. د قبایل نه د پښتانه اوس دې متفقه چې کومه رایې وي که ګوښې صوبي ډیمانډ یې وکړم که په ګلګت بلتستان ټایپ حکومت باندې دې خوشحول وي که کېپي کې شه زم کېدل
که د پښتونخوا د بلوچستان او قبایلي پښتون یو شي نو تایید شي دا څرنګه
که چېرې حکومت داسې خوښوي چې قبایل هم پښتین دی کېپي کې شه هم پښتین پوتې کېږي بیا زه د شمنه پرې پښتین پروت یې ټیک شوله بیا ټوټل د موته بیا صوبار وکړو چې پښتونه څوره خو رادو په دا بیا میږ کېدای شي چې ورسره متفق شي دا میږ خپله بیا ګوټ چې د پښتاني صوبه وي.
حکومت په دا شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق لرم. کومینه په اتفاق چې څه غوړي نو میږ هغه غوړي.
زه یونس شیرانی فر ډېر اسماعیل خان خو تر اوسه پورې رښتیا خبرې د قبایلو سوچم په یوه کیسه باندې اتفاق نه دی. څوک وایي موږ د وژغي موږ خوښه ده موږ په صوبه کې زم کاږو موږ ځان ته صوبه غواړو موږ قبایلي کونسل غواړو. زما رایه صرف د دغه یوه ټکي دپاره د قبایلو دپاره سرکار لږ تاوان وکړي چې قبایل خپل سنجیده منتخبه یو جرګه وټاکي او هغې جرګې ته د دا اختیار که هغه قبایلو خیر په دې کې ګڼي چې په صوبه کې د زم که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي خپله صوبه د که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي سي دا کوم حال هم دی به دغه حال دی.
قبایلانو په دا خبره زور ورکه چې حکومت اول دوی بیرته ولېږدوي په سیمه کښې د امن راولي د قبایلانو ړنګ کورونه بازارونه د جوړ د ځاني زیانونو توانونه د ورکي او بیا دې د بدلون په باره کښې د قبایلو د قومونو نه پوښتنه وکړي چې قومونه کومه خوښه کومه پرېکړه وکړي ټول قبایلیون به بیا هغه مني. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې ناحکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت ویل همدا لامل دی چې اوس یې د ناحکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتلې شوې او دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د ده په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو واضحه او ښکارا نظام جوړولی شي او ټولې ادارې به آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حکله د یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان وی چې کله افغانستان د بل په جبه خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وی.
افغانستان کې نه چوکیدار هي اور نا
دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې موږ سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اورېدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته د جلسو جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د ده په خبره که څوک غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو قومي مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوال په یو ګاډي کې د بازار دکان ته ورننوتلل او درې کسان یې وتښتول. د دې د تښتونې ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستونګ سیمې د پولیسو تھانې یو چارواکي چې نه غوښتل ږغ خپور سي مشال راډیو ته د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یوه بېګو ډوله موټر کې راغلی دوکان ته ننوتي او د وسلې په زور یې له دې دوکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی دی. مستونګ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15-30 کیلومترو په واټن پروت ښار دی، په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمعرات مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره را جدی حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه یې نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو ډلې قبول کړی او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول شویو کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیخه کې 9 کسان تر اوسه بے درکه دي. د وزارت 13 ورځې ویل 315 کسان چې ورک شوي وو وموندل شو. اني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانیانو حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان د ویشتلو ځای ته روان شو. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې اوس هم 9 حاجیان بې درکه دي او تر دې دمه دوی ته 315 بې درکه کسان میلاو شوي دي. بل پلو د ژوبلو او بې درکه حاجیانو خپل خپلوان له پاکستاني حکومت ته ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د چارسدي یو اوسیدونکي تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي. نه هغوی سره چې کوم ډیټا شته نه ورسره هغوی وځي. ایون تر دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره چې کوم د رشتدار دوستان دي هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي که تاسو څه معلومات وښو درته نو مونږ تاسو خبر کوي. او دا خو ډېر کافي خلک دی. دا خو چې کوم دي خو فکر صحیح خی نه دي سره فکر شته نو دي بس فکر صحیح خی.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې دی او تن حاجی زهیر خان نو پوښتل څوک چې د مینا د پیښې په وخت هلته موجود وو نو نوموړي وي
دا څه و چې دغه ټیل خدا څه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کوم دلته دوی رکاوټې جوړې کړې وې دا رکاوټې هغه لړک للی او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شو. دې کې دا تصادم مخې ته راغلو او خلک بېخي بے انتها، څوک د یو ځای نه را غورځېدل او څوک بل ځای نه، ډېر زیات بد حالت جوړ شو. نو په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایډ ته وویستلو، خو ډېر زیات کسان چې بېخي ډېر بد حالات او ډېر بد دغه کې پراته وو او ډېر زیات مړي دغه شو کنه، نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایډ ته وباسي. نو مونږ ځانونه بیا یو سایډ ته وویستل، نو بیا نور پته راته نه لګېدلې چې څه حالات جوړ شو، څه دغه جوړ شو، خو بس حالات بېخي ډېر زیات ګډوډ وو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیښه کې لزرو زیات خلک مړه شوي دي، خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت دا شمېره ردوي او وایي چې دې پیښه کې ټول 9 کسان مړه شوي دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سینیټ مشر او پیپلز ګوند هره رضا ربانی وای په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلۍ یا اداري فساد پاک نه دی، نو ځکه له سیاستوالانو سره سره د ملکي او پوځي وګړو احتساب هم وشي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کېدی شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینیټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناسورنه پاک نه دي، باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینیټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیاتره د سیاسي انتقام لپاره پکارول شي او یا د جمهوریت وروسته د امیرانو حکومتونو ته د وده ورکولو لپاره احتساب کیږي.
ما خیال دی دا سیاسي ورکرم دی او دا سیاسي ورکر دی چې د بارا کې خپل کرپشن کې اوات زبانه نه دی لګیدلی. البته به بدینه خبر دی د کرپشن چې دی کړه الزامات صحیح ناغي کې کرپشن لزات سیاسي انتقام یا سیاسي چې دی تور باندې خلک پاتونه اړول راړول
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر خادم حسین په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بنیادی توګه کرپشن په ادارو کې ننوتې دی او تر سوچ د ادارو جوړښت نوی بدل کړی شوی تر هغې د احتساب عمل غیر منطقی خبره ده.
زما خیال چې پر زر بنی سی دا خبره ډیر واضح دی، خبري ثبوت دی چې د ادارو ترمنځ دا تصادم یعنی دا غو دې ته اشاره ده چې د دې چونکی لړمون کې د کرپشن د دې ریاستي ادارو په مزکه باندې ټولو اور هالینګ پکاري، د ټولو په بیا وینځل پکاري. احتساب الکی دې شي چې کله دا عمومي وي، یو خلکو باندې نیوکه کیږي بل باندې نه کیږي، نو دې عمل بدایي چې دا احتساب نه دی، دا خلک په زور د عمل نه منې کولی.
دا یادونه ولده چې د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمېر غړو باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړی شوی چې په د پاکستان پیپلز پارټي لخوا سختی نیوکه هم شوی او دا یو سیاسي انتقام بلل دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
امریکایي خبريال مارکسي ګلویلی پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټي پخوانی مشر بینظیر بوټو ته ټلیفون کړو او ورته غواښ کړو چې قطر انتخاباتو مخکې پاکستان ته ورغله نو د ژوند هیڅ سمانت نشي ورکولې. دا سرګندونې نوموړي 13 ورځې ویډیو کانفرنس له لارې په پنډه کې د ترګرې مخنیوي او عدالت اوریدنې پر مهال وکړې. هلته د پرویز مشرف ویاند بیان رد کړی. سراج زهیر تفصیل لري.
د زیارت په مسعودن امریکا واشنگتن کې د ویډیو لینک په ذریعه د ترهګرۍ ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان ریکارډ کولو په وخت مارک سیګل وی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بینظیر بټو ته هغه سکیورټي نه ورکړي کوم چې په حیث د پخوانی وزیر اعظم د هغې په کار وه. د نوموړي په وینا چې په 26 اکتوبر 2001 باندې د بینظیر بټو لخوا دته یو ایمیل راغلی و چې پکې بینظیر بټو لیکلی وو که زه ووژلی شوم نو ذمهوار به یې پرویز مشرف وی مرک سیگل پدی مکا زیات کړه چې د هغه په وړاندې بې نظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی و چې پکې یې ورته ویلي و چې پاکستان ته مه راځه، ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مرک سیگل د بیان وروستو د ځینې رسنو سره خبرو کې د پخواني صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بې بنیاده ګرځولي دي او وایي چې چا ته سیکورټي ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وي. د الیاس صدیقی وینا وه که پرویز مشرف بې نظیر بټو ته ټلیفون کړی وي نو یقینا د هغې ریکارډ به هم موجود وي، نو پکار ده چې هغه ریکارډ مخې ته راوړی شي. وروستو وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې په امریکایي صحافي د جرې لپاره دې ورته وخت ورکړی شي، په کومه چې عدالت د مقدمې اورېدنه تر د 5 اکتوبر پورې وځنډوله او مارک سیکل ته یې په دغه نیټه د بیا حاضرېدو وویل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
هند د کشمیر په اړه د پاکستان سولې څلور نقاطې پلان رد کړی، خو ویلي دي د ترګرۍ په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې چې په اګست کې منسوخې سوې وې دي بیا پیل کړل سي. د سپتمبر په 1 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې اټومي وسله لرونکي دواړه هیوادونه دي په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوځي کولو لپاره اقدامات وکړي. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول سوي دي. د پولیسو چارواکي بېګا د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو په یوه ګاډي کې د بازار دکان تور ننوتل او درې کسان یې وتښتول. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختې رزي په ضد د کامی اکشن پلان تر عمل کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ او جرمونو پیښې کمې سوې دي. د خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. په سوات کې وسلوالو ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو د پریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 5 قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل سوې ده. د کونړ او بخښي د گورنر له دفتره په بېګني خپور سوي بیان کې راغلي تیره ورځ د هنګول له توغ سراکیم په د ورځو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي په سوالو دوی له خپلو کورونو په زوره ایستلي دي. د اچین د مامند اوسېدونکي جلال تیر ورځ مشال ریډیو ټول د داعش د اسلامي دولت په نوم د ډلې وسوال د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي یوازې به د هیواد ملي امنیت ځواکونه په کندوز کې د وسوال پر ضد جنګي شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د وینا پر مهال له ایران سره سوي اټمي تړون غندلی دی. روسي الوتکو تیر ورځ هم په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ او ویل چې اسلامي دولت ډلې وسوالې په نښه کړي دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهی نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سینیټ چیرمین رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی، خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکریسي هم له دې مبره نشي ګرځولې، نو باید چې احتساب د ټولو وکړی شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیې هم نوټس اغستی دی او دا شن په پوز کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړی شوي دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وای چې د خیبر پختونخوا حکومت داوا کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبې اعلان کړې دي. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالیسو جوړولو کې نه دي شاملې کړې، او تر دې چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. دریا اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دې د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي، او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خپرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې په شام کې د روس هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شادر اوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وایي چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وایي دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تېرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کاروایانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه داده چې په دې شخړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي، او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي، او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریې پوسټ په نوم د هغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسي الوتکو تېره ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانس کې د روس سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمبارو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبرونو مرکزی سانګه رپورت مهمه برخه احمد تکل دروروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حملې په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راستو ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمې چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامی دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique.
Il alarme che de yokal patraskeba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar saraklu khoda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi. Rusia weli de che gwari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari kho mutahid yala to aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bohran pa hal ke de walas mashar asad پارځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان به کورشي وی خلکوایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شو، نو لدوی په کلو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شو. لدوی په خبره د ځینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو غرونو ته وتلي او یا هم ډیر څاروي د خوراک او اوبو نشوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل ورته ښکارېدل چې پوځي عملیات په لنډ وي خو د ډیر زیات وخت واخستو. آیا چارواکي د خلکو څارو په اړه څه اقدامات کوي او کنه؟ په دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوي خلک وای چې د بے کوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډی بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوي چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای
ما سره یو مخه وه، یو زیټ وو، یو غوا وه، سره یو خندر وه، خو بلر به وه او مخه بلر به وه.
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوي وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو ګډې بزېوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډېره وړه کیسه خلک ته لاس تیار د نور خو کچاته په لوس وی راغلل، کچاته مکاوا خو ټیک تور سره راوستل کنو وا بس نه په لیارې مړ شول. زنا حالي کې په کې سره خلک نه پوتې شول، وو زنا د ګاډی نه پرې وته، زنا زخمی شول، دلته خلک په لیارې لول، زنا پریاری په تر یې د لوړې د خوراک ته نه موجودګی ته وځنه مړ شوره. مو ته نه دا خیال تر اوسه سیم هغه د نور به سړی تر یا واپس په لوس پر نه ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کې سو کې مړ پراته دي.
د غوغانې او د زې د په دې کلو کې او په دې روډونو باندې او په دې لډو کې داسې ګرځي او زنه ژوندې دي او زنه پکې شوې دي. زنه خلک لکه دا وایي چې څوک الته کې کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي، لکه علي کړي دي، خړلې دي او زنه داسې دي چې د معلوم خلکو دی ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسی را ګرځي کنه، لکه غزنګ لښان ته شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي، نو خاصی کړی يم دی پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې مو پختل
دا انفارمیشن دی چې کم فیمیل اسمین چې دا نران چې کم دی دا ګډ اوف دی کې یا وغانو کې هغه ډیر کم پیدا کیږي، آیا هغه التا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ منتا دمرا بھی پتن لگی رئی پر رئی بندے بھی اللہ کرا بویا چکم ورتا وائے دلتا یودا سنتر گوندے ورتا جو کری دی پاکی دریسا وا سلورتا وا وگان اخپلی دی آلتا چونکہ او بام دی او زنجل ام دی نو اخورا کونا کبھی پخپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی ایغ زیتا آلتا جمع کی گی محمد خیل پور چرتا یو نیم سنتر ورتا جو کری دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفارمیشن آزی چکم تا دا ننا دا
سسٹم اور جڑ کرے دی جدا گڑے دے دا ہو جان دار دی او دا دی پے اس نمبے دا دا سامانو نام دا کچھ شو دا التا فورسی والا کسان چې دی په دې چې التا سکستان دی نور هم دا خلک چې تر سکیورټی فورسی والا الکار دی نو دا سمبالوی دا خپل التا خوراک مراک ور نه برابر
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړې او کنه نو نو موړی وایي
څومره مویشیان مال مویشی راوستلی شو خلکو راوستی دي اور صدا سے میجر مورتلا صدا سے چا رپورٹ نه کړی چې یاره یا زمونږ خلک کې ګډی دي زی غواګانې پاتې دي نو ډاوټ آپریشن په وجه باندې د دې نسل اسه پاتې شوی خو په دې اصلا باندې لا چې مونږ ته چا پروش نه کړی نو مونږ په دې اصلا باندې څه ډیسیژن هم لا داسې نه دی اغسته چې یاره دا هم یو پرابلم ایریا شته
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازار او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروي پیل کړی ده خو د مالونو په اړه تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اوس وخت شوی هفتوار پروګرام جمهوریت په دې پروګرام کې مو د قبایلی سیمو قانون اف سی آر د اجتماعي زمواري موضوع سیډلې. تاسو به خبر شئ چې په دې سربیره چې د اجتماعي زمواري په دفې کې پر ترمیم باوجود ولې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامیه او سم په ولسونو د دې عملي کولو ته دوام ورکوي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر سایل جوړوي.
د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې د اجتماعي زمواري دفې یا ماده حیثیت څه دی؟ په 2018 زیږدیز کال کې د اجتماعي زمواري په ماده کې پر بدلون سربېره ولې دا دفعه عملي کیږي. د پاکستان آئین یا اساسي قانون د قبایلي سیمو په اړه څه وایي؟ د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو ساتنې برخو او مادو باوجود ولې قبایلي ولس له اساسي انساني حقوقو بې برخې دي؟ د اجتماعي زمواري ماده عملي کېدو پر ضد آیا قبایلي ولس څه کولای شي او کنه؟ په دې لړ کې د قبایلي سیمو پارلماني استازي څه کوي؟ همداراز د دې ماده عملي کېدل څه اثرات لرلی شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر شلمه نیټه د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال ولسته وویل چې په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې د انتظامی سره مرسته وکړي. چارواکو ویل که د سیمې اوسیدونکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل او یا هم د ناامنۍ پیښه وشوه نو د پیښې له ځای سره به په 300 مربع میټره سیمه کې د اوسیدونکو کورونه ړنګول کیږي. د جمرود اوسیدونکو انتظامی ته ویل دوی به د امنیت ټینګښت لپاره له ادارو سره ملاتړ کوي خو دوی کورونه دې نه ړنګول کیږي. د قبایلی سیمو لپاره په جوړ اف سی آر قانون کې د یو جرم په صورت کې پر ټولې قبیلې یا د سیمې پر اوسیدونکو د هغې پړه اچولو ته د اجتماعي زمواري دفاع یا ماده ویل کیږي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ د همدې مادې او د دې اثراتو څېړلو هڅه کړې. دا ماده د انګریزانو د واکمنۍ یعنی له 19مې پیړۍ راهیسې پر قبایلو لاګو وه او په 2018 زیږدیز کال کې په اف سی آر کې له بدلون یا ترمیم سره د یو جرم په صورت کې ټولې قبیلې یا د یوې کورنۍ ټولو ګړو او یا هم د یوې سیمې یا کلي اوسیدونکو ته د سزا ورکولو پای ته رسولو اعلان وشو. خو پر دې سربېره اوس هم د قبایلي سیمو انتظامی چارواکي د اف سی آر څلوېښتمه دفعه نافذوي او وروستی مثال یې د جمرود اوسیدونکو ته خبرداری دی. په اسلام آباد کې د جرګو او جوړجاړي د مرکز یو مشر او څېړونکي شاهد الیاس مشال راډیو ته وویل د هر دولت یا ریاست لومړی زمواري ولسته د امنیت ورکول وي خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه دا اعلان چې د ناامنۍ پیښو په صورت کې بعد د پیښې له ځای سره د خلکو کورونه ړنګوي یو ناسم اقدام دی.
دا اول زمداری ده چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دوی وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی زمدار وي دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. په کار خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغې د کنسپټ پته نشته. په دې وجه باندې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطری خبره ده.
خلکو ته سکیورټی ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
د چارسدی په باچا خان پونتون کې د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر هم وایي چې امنیت ورکول د ریاست یا دولت ذمہواری وي.
پاکستان د هغې تر مخه اجتماعي ذمہداری د شرک د اختیار نه ختم کړی شوی دی، او د هغې باوجود هم دوی ملکانانو ته یا مشرانو ته د وینا کوي او دا ټینګار کوي. زما په خیال په یو وخت کې قانون موجود دی چې دا هر څه د ریاست ذمہواری ده، نو ریاست خپله ذمہواری نه ځان خلاصوي په اولت باندې، په مشر باندې، په قبایلو باندې د امنیت ذمہواری اخلي. او که چېرته دغه امنیت د قبایلو ذمہواری دوی وړاندې موجوده وه، بیا د دې دومره لویو آپریشنونو، د دې دومره لوی فوج دي ځواکونو، د دې دومره لویو توانونو هلته ضرورت شو، نو په کار دا دي چې دا خلک یو وړاندې هم لکه دوی سره هم په دغه شپ کې راوتي وي چې دا هم ستاسو ذمہواری ده، دا هم ستاسو اوباسه. نو چېرته چې قبایل دوی په خپله در په در کړل د فوجي عملیاتو په ترڅ کې، نو هلته په دوی باندې دا ذمہواری اوس لګول.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي او د تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال هم وایي چې په قبایلی سیمو کې خو اوس امنیتي سرتیری پراته دي، نو دا غیر مناسب اقدام دی چې د ناامنۍ په صورت کې د ټوله قبیله پړه وګرځول شي.
قبایلی په حیثیت باندې زه دا وایم چې دا یو مناسب اقدام نه دی. هغې وجه دا ده که تاسو وګورئ علاقایي چې کوم په موږ باندې ذمہورتیا ده، نو نن سبا د موږ قبایلو هغه قسم حالات هم نه ده پاتې. یو وجه خو دا ده چې د ټولو خلکو نه چې کوم دمو ټوپکې دي یا نور څه اسلحې دي هغه اکثر خلکو نه یا وړلې شوي دي یا خلکو خپله اسي کړي دي. دویمه خبره بیا دا ده چې په دې علاقې کې خو نن سبا زیات تر سیکورټي فورس خپل کنټرول ده، نو چې کوم یو ځای کې واقع وشي هغې سره د نور بې ګناه خلک چې چا باندې ثبوت شوي نه وي چې هغه په دې کې ملوث ده، او داسې قسم اکشن اخیستل دا بالکل غیر مناسب اقدام دی.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې یو مشر او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي د ریاست ادارو اصلا په قبایلي سیمو کې حالات خراب کړل، نو اوس ولس ملامتول یا ورته سزا ورکول د دنیا له مدني یا مهذب فرهنګ سره سمون نه خوري.
قبایل ته ډېرې دروازې چې دي د انصاف هغه بندې دي. قبایلو په خاوره باندې د امنیت د خرابولو ذمہوار هم زمونږ د ریاست ادارې دي، او د هغې خپل روایات او د هغې خپل جرګې او د هغې خپل د امنیت چې کوم قوتونه او کوم د هغې ادارې وي هغه هم دوی تباه کړې، او اوس هغې ته دا قسم مطلب چې دمکیانې ورکول دا د هیڅ یو قانون او د هیڅ یو مطلب چې د دنیا د مهذب طریقې مطلب چې په زمن کې دا غلط کار دی.
شیر محمد وایي قبایلي ولس ته پکار دی چې د اجتماعي ذمہواري د قانون پر ضد احتجاج وکړي، او بل دا چې په اسلامي قانون کې هم د یو کس جرم په بدل کې د هغه پلار یا زوی نه نیول کیږي.
د قبایلو بدمسیبي دا ده چې هغې په خپلو کې اتفاق نه لري، هغې په یو خبره باندې نظر نه وي، که نه پکار دا ده چې هغې په دې باندې په خپله د حکومت خلاف یو احتجاج وکړي چې هر سړی ذاتي طور د خپل عمل اجازه تعالی مطلب چې د پلار په ګناه زوی نه شي، د زوی په ګناه پلار نه شي. د څنګه مطلب چې لکه داسې کوي چې که دا امنیت تاسو ټینګ نه کړه نو موږ په درې سوه ښځه کې کورونه ورانو. بل نه، امنیت ټینګول چې دا خو د حکومت ذمہواري ده، او چې حکومت خپله ذمہواري کې فیل شي نو سزا به خلکو ته بلاوېږي.
محب وزیر وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پر ترمیم سربیره د دې ډول اقداماتو پر ضد جلسې او جلوسونه وکړي.
حکومت له پکار دي خاصکر زمون سیاسي پارټیو ته پکار دي چې هغې دا دباو واچوي، دا پرېشر راوړي، دوی جلسې وکړي، دوی جلوسونه وکړي، دوی خلک پوه کړي، دوی ولس پوه کړي چې باوجود د دې چې امنیت موجود دی سکه نشته، د اجتماعي ذمہداری دا سکه ختم شوی دی، او موږ باندې دغه ظلم او دا جبر جواب ته تللی شوی دی، نو د دې خلاف خو که ریاست یا حکومت اقدام نه لري نو خو هم یوه لاره پاتې کیږي، او هغه د جلسې ده، د جلوس ده، او د احتجاج.
د جمهوریت نننۍ خبرونې ګډونوال دا ګڼي چې اجتماعي ذمہواري د بشري حقونو ضد کار دی. د بشري حقونو دا ډول سرغړونې پر ټولنه څه اغېز لري؟ استاد محب وزیر زیاتوي دا ډول سرغړونې په قبایلي سیمو کې د قبیلو دننه د جګړو او لانجو باعث ګرځېدلې دي.
همیشه لپاره چې کله هم د بشري حقوقو نه سرغړونه کېږي نو په انساني ټولنه کې یو داسې قسم بغاوتونه را مخې ته کېږي چې د هغې مخنیوی د ریاستونو دپاره، د حکومتونو دپاره ډېر ګران شي. د تېرو سړیو راته د قبایلي ولس سره دغه بصري د حقوقو تعمالي روانه ده، او اثرات پرې بېخي لکه دغه دي چې زه وایم چې په کار وه چې ډېره وړاندې هم باغیانه عادتونه، باغیانه خویونه، باغیانه خصلتونه مخې ته شوي وي او که بیا مونږ وګورو چې پخپله په قبایلي سیمه کې د دغه بشري حقونو په مالي د یو بل د سربرولۍ په شکل کې د یو بل د قبیلوي جګړو په شکل کې د یو بل نه د ځمکې رانیول په شکل کې د یو بل نه د حقونو د تړلو په شکل کې موجوده هم ده او دا هغه اثرات دي چې کوم ریاست
خو د پاکستان آئین د هغه هیواد وګړو ته د بنیادی حقونو ورکولو ضمانت ورکوي. نو آیا د اساسي قانون هغه د فی او څلوېښتم اف سی آر له یو بل سره په ټکر کې نه دي؟ د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي دا له یو بل سره په ټکر کې دي، خو د پاکستان آئین د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ارزښت نه لري.
دا په ټکر کې راځي، خو د بدنصیبۍ نه په آئین کې دا پاکستان چې دی په څو حصو کې تقسیم کړی دی چې په هغې کې دا قبایلي علاقې چې دي څه د مرکز زیر انتظام دي څه د صوبې زیر انتظام دي، نو دا هم په آئین کې هغې مطلب چې ښکاره کړی دي. او بیا هغې کې دا یو خبره لیکلې چې هیڅ یو قانون چې دی چې هغه صدر صاحب په خصوصي نوټیفیکیشن باندې دغه علاقو ته نه لاګو کړی، نو هغه قانون به مطلب چې په خپله که جوړ وي په ټول ملک کې به وي خو دې قبایلي علاقو ته نه دی لاګو. نو په دغه وجه باندې د آئین عملاً مطلب چې لکه هغلته مؤثر دی، په آئین کې د بنیادي حقوقو چې کوم یعنی ذکر شوی دی نو هغه حقوق هم دغه خلکو ته نه دي حاصل. نو د دې وجې نه مطلب چې د پاکستان آئین چې دی هغه د قبایلو لپاره بالکل بے معنی او یو د کاغذ پرزر دغه نور اهمیت نشته.
که د قبایلو لپاره آئین یوازې یو کاغذ دی، نو بیا دا آئین په څه ډول قبایلي سیمې د پاکستان خاوره بولي؟ شیر محمد وایي د پاکستان د اساسي قانون درې ماده له قبایلي سیمو سره تړلې دي.
یو آرټیکل 1 کې د پاکستان د علاقو وضاحت کړی دی او بیا په آرټیکل 244 کې مزید مطلب چې قبایلي علاقې ښکاره کړي چې قبایلي علاقې کمې کمې وي، او بیا په آرټیکل 247 کې دا لیکلي دي چې کوم قانون چې د ملک وي نه هغه به څنګه په کومه طریقه به د علاقو ته لاګو کېږي. نو هغه آئین په خپله یو طریقه کار ورکوي که نه قبایلو دپاره مطلب چې هېڅ تحفظ نشته.
که د قبایلي سیمو پر ولس د اف سی آر د اجتماعي ذمواری دفع پر ترمیم باوجود عملی کېږي، نو قبایلي ولس څه کولی شي؟ آیا له هغوی سره څه لار شته او که څنګه؟ د قانون چارو پوه شیر محمد خان وایي لارې شته خو هغه اثر نه لري.
لارې شته خو هغه ډېره بې اثره لار ده، ځکه چې هلته د پولیټیکل ایجنټ خلاف ته کمشنر ته اپیل کولی شي، نو کمشنر او پولیټیکل ایجنټ او هوم سیکرټري چې دي دا خو د یو ادارې مطلب چې مختلف دفتر دي، نو دې چې دا هر یو چې عمل کوي نو ښکاري داسې چې دا د بڑا افسرانو په حکم باندې کوي او د هغې خلاف مطلب چې زیات چاته وینا کول چې لکه پولیټیکل ایجنټ په خپل سمې باندې داسې څه کار نه شي کولی چې هغې بڑا انتظامیہ چې هغه ته خبر نه. نو دغه شی چې دی دغه بالکل یو قانون کې پکې لیکلو کې شته دی، ټریبیونل کې شته دی، خو هغه ټول بے اثر دی.
د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو په اړه ځنې قوانین منظورولای شي، نو آیا د سرغړونو په صورت کې ولست پاکستان له صدر سره رابطه نشي کولای؟ شیر محمد زیاتوی دا کار هم ولست هیڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې ولسمشر زیات واک نه لري.
د ولسمشر چې دی هغه هتا واست پتر چې په پاکستان کې دغه څه حیثیت دی، هغه خو چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم هدایت ورکړي نو هغه هغه باندې مشوره باندې مطلب چې هغه دستخط کوي، په خپله هغه سره انتظامی اختیارات نشته چې هغه په خپله یو عمل وکړي. چې هر یو قانون فرض کړي علاقې ته رالیږي نو هغه به هم هلته رالیږي چې هغه ته مطلب وزیر اعظم او کابینه مطلب سفارش وکړي. سفارش نه کړي نو دوی په خپل سبي باندې داسې یو حکم نشي صادر کولی.
نو آیا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي څه کولی شي؟ د پارلمان غړی قیصر جمال وایي دی به د قبایلي سیمو له نورو استازو سره کښېني، اختلافات به هوار کړي او څه حل به یې پیدا کړي.
داسې خو کېدی نه شي چې ټولو خلکو یو سوچ یو فکر وي، نو بالکل اختلافات پاته پارلیمنٹریزم ټیم شته دي. اوس ټیم کې خورسیز دي، هغې نه سوا د مخفل پولیټیکل یو سیستم شته ده، ګورنر سیب یو سیستم شته ده، نو په دې کې مخفل پارلیمنٹریزم به خپله چې کینو هغې سره چې کوم ده ګورنر سیب څو ورسره چې کوم فورسز والې دوی سره کینو چې تاسو کوم ده سټیټمنټ او یا داسې قسم کروئ چې کوم ده نو آلریډي خلک سخت تکلیفونو کې زیاتو خلکو کډې وړي دي، نو که دغه قسم اقدامات کېږي نو لږ ډېر خلک چې کوم پاتې دي یا واپس راځي نو دې سره به دوی له هم بالکل سخت نقصان رسي. مو دا نه وایو چې کوم خلک داسې غلط حرکت کوي، بې شکه چې هغې خلاف حکومت څومره سخت اکشن اخلي ده، خو که د یو د وجې یا نور بې ګناه خلک پکې راځي نو دا یو ښه اقدام بنی.
څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي د قبایلي سیمو د ټولو مسئلو حل هغو سیمو ته آئینی حیثیت ورکول دي، او دا کار یوازې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا په ورګډولو کېدای شي.
قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمه داري ده
ختم شوی ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن د لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې پخپل قدم اخلي پکار ده. چې پخپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلی عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دې د تلو حقوق نشته همدغه اختیار کې پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو واوریدل چې د اف سی آر په قانون کې پر بدلون سربیره د دې قانون د اجتماعي ذمهواري برخه پر قبایلي سیمو عملي کول د ولس د بشري حقونو سرغړونه ده او دا چې د پاکستان په قانون او آئین کې داسې څه مؤثره نظام نشته چې د قبایلي سیمو ولس د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. البته پوهان دا ګڼي چې که د قبایلي سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو ډېرې مسئلې هوارېدای شي. کنه نو د اجتماعي ذمهواري په څیر مادې یا دفې د قبایلي سیمو کلتور ژوند ژواک او هلته د جمهوري ارزښتونو یا اقدارو دودول لا نور خنډ او ځنډ سره مخامخولی شي. دا و نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت
د مشال پلوم
ساتدلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.